ද වෂිංටන් ඩීසීන ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان مرکزی حکومت د شپېتو څلويختو او د دیر شو کالونو د زیات عمر کسانو نو ورسته اوس د نن نه سو کالو او لدینا د زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل بی طالبانو د شروع یې شنبې پورز د افغانستان په ګاونډي هیوادونو غږ وکړ چې امریکا ته اجازه ورنکړي چې د هغوی لمزکی او فضا څخه د جګړې ځپلې هیواد پر ضد د راتلونکو پوځي عملیاتو لپاره کار واخلي او د کوټې د احتساب محکمې په مالی فساد ککړ د بلوچستان ایالت د مالی وزارت په خوانی سلاکار خالد لنګو او د مالی محکمې په خوانی سیکرټری مشتاق رئیسانی ته د بند سزا اورولې اوس هم پورا خبر ناوړی د پاکستان مرکزی حکومت د شپېتو څلويختو او د دیر شو کالونو د زیات عمر کسانو نو ورسته اوس د نن سو کالو او لدینه د زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل بی ډاکټران وایي که څه هم ځوانان تر یو بریده له دغه وایرس نه خوندې دي خو بیا هم دوی خپل کورونو ته دغه وایرس وړل شي او کور مشان او نورو کسانو ته یې رسول شي دوی وایي ځوانانو ته د کورونا واکسین ورکولو سره به دغه وایرس خپرېدو نه مخنیوي وشي او خلک به له دغه وبانه وژغورل شي طالبانو د شروع یې شنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې امریکا ته اجازه ورنکړي چې د هغوی لمزکی او فضا څخه دغه جګړه ځپلې هیواد پر ضد د راتلونکو پوځي عملیاتو لپاره کار واخلي وسلوالو طالبانو ته خبرداري په داسې حال کې خبر کړي چې واشنگتن پلان لري په سیمه کې خپل ځینې سرتیري په یو بل ځای کې ډیر کړي چې له افغانستان څخه د ناتو او امریکایي ځواکونو د وټلو په صورت کې پرې د ترهګري ضد ماموریت مخې ته یوسي طالبانو په خپل خبر کړي بیان کې ویلي چې د ګاونډي هیوادونو له خوا داسې عملیاتو ته د سانتیاو برابرول به یو لوی تاریخي تیروتنه وي او له دې سره به سیمه کې جګړه او ناامني راشي د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر میاش اعلان کړی و چې په پاکستان کې پاتې 2.5 زر امریکایي او په زرګونو ناتو سرتیري به له افغانستان څخه د سپتمبر تر 11 ووځي او دا اوږده جګړه به پای ته ورسوي د کوټې د احتساب محکمې په مالی فساد ککړ د بلوچستان ایالت د مالی وزارت پوخوانی سلاکار خالد لنګو او د مالی محکمې پوخوانی سیکرټري مشتاق رئیسانی ته د بند سزا ورولې د کوټې احتساب محکمې د نهایسي شنبې پورز 15 کاله پخوانی د بلوچستان میگا کرپشن پر نامه قضیه کې د بلوچستان د مالی چارو پخوانی سیکرټري مشتاق احمد رئیسانی د مالی فساد په قضیه کې په 10 کاله بند محکوم کړ او د مالی وزارت پخوانی سلاکار میر خالد لنګو ته هم 2 کاله 2 میاشتې بند سزا ورول شو د بلوچستان یاله د تاریخ تر ټولو لوی د مالی فساد د کال 2014 په می میاشت کې هغه وخت راپورته شو کله چې د قامی احتساب بیرو یا نب د هغه وخت د یالت سیکرټری خزانه مشتاق احمد رئیسانی ونیو او د هغه لکور څخه یې 80 کروڑ روپی او 3 کیلو څخه زیاته سره زر تر لاسه کړه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د شروع یې شنبې پورز دزو کې 8 کسان مړ شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي د پولیسو ویان رسلر ډیوډ ژورنالستانو ته وویل دزې په څو ځایونو کې سهار شاوخوا شپږ نیمو بجو باندې شوي او اوس پلټنه روانې دي ډیوډ دا هم وویل چې خپل برید کوونکي هم په مړو کې شامل دي خو د هغه په اړه نور معلومات ورنکړل د چین له لابراتوار څخه د کورونا وایرس د خپرېدو د ګنګوسو لټېرو سره د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع یې چرشنبه پورس خپل استخباراتي ادارو ته لارښوونه کړې ده چې په دې اړه معلومات راټول او تحلیل کړي ترڅو پریکړه د پایلې روښانه شي بایدن په یو خبر کړي بیان کې د امریکا استخباراتي ادارو ته ویلي چې په دې اړه ورته په نوي ورځو کې راپور ورکړي امریکایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې د چین د حکومت له خوا د کورونا وایرس د سرچینې په اړه د معلوماتو له نه شریکولو سره د دې حقیقت منلو چارې ستونزمنې شوې دي په کورونا وایرس باندې تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې لږ تر لږه 3.4 میلیونه کسان مړ شوي چې نږدې 6 لک یې یوازې په امریکا کې وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له منځنی ختیځ څخه خپل سفر پای ته ورسوه، په کوم کې چې هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د ورستي اوربند په برخه کې د اردن د پادشاه عبدالله د رول ستاینه وکړه. انټونی بلینکن له منځنی ختیځ څخه د خپلې لیدنې په ورستي پړاو کې د شروع چهارشنبه په ورځ اردن ته رسیدلی و. اردن هغه هیواد دی چې د خپلو 10 میلیونو نفوس نیمایي شمېر یې فلسطیني ریښه لري. بلینکن تر دې مخکې د ورځې په سر کې په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او بهرنیو چارو وزیر سمی شکری سره ولیدل. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي شوي اوربند پر راوستلو کې مصر هم په خورا زیاته توګه ښکیل و. بلینکن له اردن او مصر څخه یوه ورځ وروسته له هغې لیدنه کوي چې د اسرائیلو له امنیت او د غزه له بیارغونې سره یې خپل ملاتړ اعلان کړ. او روسي خبردار چې په هند او بنگلاديش کې د یو بل زورور سمندري طوفان په ترڅ کې زمکه خویدلې، لک تر لګه 2 کسان مړه شوي، سیلابون راوتلې او ودانې په کې ویجاړې شوې دي. د سایکلون یاس له امله لک تر لګه 1.1 میلیون کسان به کور شوي هم دي. د دغه سمندري طوفان سرعت په یو ساعت کې له 130 څخه تر 140 کیلومتر پورې و. په بنگلاديش کې له لک تر لګه 200 کلیو سره د سیلابونو له امله اړیکې پرې شوې دي او په جنوبي ضلع پتوا خالی کې 40 کلی په اوبو کې ډوب شوي او شاوخوا 40,000 کورونه پکې ویجاړ شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو په لور، د پاکستان مرکزی حکومت د شپېتو، څلوېختو او د 150 کالونو د زیاتو مرکزانو نه وروسته اوس د 900 کالو او له دې نه د زیاتو مرکزانو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیلوي. ډاکټران وایي که څه هم ځوانان تر یوه بریده له دغه وایرس نه خوندي دي، خو بیا هم دوی خپلو کورونو ته دغه وایرس وړلی شي او کور مشرانو او نور کسانو ته یې رسولی شي. نور تفصیل د فرید شینواری په راپور کې اوري.
مرکزی حکومت د مئی په شپږشتمه نیټه اعلان کړی چې د زیارت یا پنځشنبه ورځې نه به د 900 کالو او د نه زیات عمر کسانو ته کرونا ویکسین لګولو لپاره ريجستریشن یا نوملیکنې عمل شروع کوي. د مرکزی وزیر او د کرونا مخنیوي مرکزی ادارې NCOC مشر اسد عمر لخوا په ټویټر پاڼه شوی اعلان کې ویل شوی د ویکسین لګولو عمل د ټول عمر کسانو د پاره دی، خو بلخوا د پیښور اوسیدونکو نسیم خان ویډیو ته ویل کرونا وایرس ډیر ځوانان هم اغیزمن کړي او باید دوی ته هم ویکسین په سمدستي توګه ولګول شي.
او کته شي زمونږ د ملک چې کومه آبادی ده هغه هم زیاتره چې کومه دغه د ځوانانو باندې مشتمل ده او سړن یا تحقیق هم چې کوم نوې راغله دغه پغې کې د خبرې پخلې شوې دي دینه ثبت شوې ده چې د کرونا وایرس چې کوم دی د ځوانانو کې د دې هغه مندلې شوې دي د ځوانانو ته هم لګې دي شي. نو دا ډیر ښه ګام دی ز داستایمه چې حکومت دا اعلان وکړي چې را ځوانانو ته به هم اوس ویکسین لګولې کیږي هغه چې څوک د 900 کالو پورې دی هغه ته به دا ویکسین لګولې شي.
په ورستیو کې مرکزی حکومت اعلان کړو چې 150 او 140 کالو نه زیات عمر کسان دي د ویکسین لګولو لپاره ورکړای شوې شمیره باندې ريجستریشن یا نوم درج کړي. د خیبر پختونخوا د کورونا ویکسینو د ټکنیکی چارو بیان ډاکټر افتخار الدین ویډیو ته وایي تر اوسه پورې د کورونا په ضد شوی ویکسینو ډیره مثبت نتیجه مخې ته راغلی ده.
بیسیکلی د کې داسې کار دی چې څومره ینګ ایج نو هغه کې سیریس کیسونه ناراضي مطلب دا نه چې وایرس مې کې وایرس خود ارچا تکی دی شي او هغه کې زیات تر چې کم څومره عمر کم وي نو هغه کې اسمپټومټیک کیسونه وي نو خدا د چې دا ترانسفر کولې شي د یو کس ته بل کس ته کدی کس ته خپل ووم نشي او دې ترانسفر کولې شي خپل مشرانو ته. نو چې دا ټول ویکسینیشن د دې ټول وښینو دا ترانسفر چې دا ترانسمیشن چې روان دي دا ډېر هغه پورې کم دینو سٹاپ کړی شي.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکو ویلي په ټوله پښتونخوا کې تر اوسه پورې 300 پورې صحت مرکزونو کې خلکو ته د کورونا په ضد ویکسین لګول کیږي. دوی ویلي په روانه میاشت کې بعد مرکزونو شمیره 400 ته رسوي او روان کال 2021 اخیرانی میاشت پورې به دغه شمیره 0 ته رسول کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
طالبانو د شوروي چرشنبه پورز د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې امریکا ته اجازه ورنکړي چې د هغوی لمځکې او فضا څخه د دغه جګړې ځپلي هیواد پر ضد د راتلونکو پوځي عملیاتو لپاره کار واخلي. طالبانو ویلي چې که ګاونډي هیوادونه دې ته اجازه ورکړي نو دا به یو تاریخي تیروتنه وي. د طالبانو د دغه ګواښ په اړه کارپوهان سوي د بتاسو د الیاس خان په راپورټ کې واوري.
طالبانو د افغانستان گاونډي هیوادونو ته په خپل خوره امریکای ته پوزي اډي ورکولو پر ضد خبرداري ورکړې او ویلي چې دوی به دا رقم تاریخي غلطي ناکاموي. په خپل یو بیان کې طالبانو ویلي مونږ په خپل همسایا هیوادونو زور ورکو چې چاته هم د دا رقم موخه اجازه ورنکړي او ټینګار کړي کچره دا رقم ګام بیا واغستې شو نو دا به یو غټه تاریخي غلطي او بیزتی وي او مونږ به په دا رقم مجرمانه او راپارون کې ګام باندې غلي پاتې نشو. د امریکا او پاکستانی چارواکو ترمنځ د 1300 ورځو راسي تاو د سفارتي بیانونو رسټو د پاکستان خارجه دفتر هم د پاکستان لخوا د امریکای سنوي پوزي یا هوائي اډا ورکولو پاړه د داوی په سختۍ سره رد کړی وي. او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم سنټ ته ویلي وو چې امریکای ته د افغانستان په خورا ډرون عملیاتو د پاره نه خو د پاکستان لخوا سپوزي اډا ورکول کیږي او نه هوائي. قریشی د سنټ غړو ته تسلی ورکړی و چې په خوا خیر کړی او د عمران خان په مشرۍ کې به داسې چره هم نشي. د افغان چارو سیړونکي او خبريالان نظر لري چې د پاکستان لخوا امریکای ته پوزي اډي ورکول به په منطقه هم اثرات وي او په خپل پاکستان ته به هم مشکلات سیوا شي. وی او ای ډي وسره خبرو کې د افغان چارو سیړونکي طاهر خان وایي
طالبان په دې رپورټونو خاموش پاتې کېدل د ټاکو خلک وته ضروري نسی چې تاسو خپل منصب افغانستان کې خوده خبره کوي د خارجي فوجانو د موجودیت د شتون او په پاکستان کې دا کار کیږي نو په جو دغه مجبوری کې شهید بیان ورکړه ګوره څه ناشه خوشتا پاکستان خو رات کړی چې مراکز نشته ممکن به مراکز نه وي خو دا کار کوي پاکستان دا یو خو په دننه پاکستان کې خپل خلک مخالفت کوي دا پاکستان د خپل هغه پالیسي خلاف هم چې دیبا د شاه په جنگ کې شریکي بنا او برین دا چې دا کار کوي نو بیا روس او چین او ایران هغه ډېر حساسیت لري دیبا چې پاتې نشي.
بل پلو پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورسپانې خبريال حق نواز خان وايي کچاره پاکستان امریکای ته پوزي یا هوائي اډي ورکوي نو د دې بعد افغان امن عمل باندې هم اغیزې وي او پاکستان ته هم مشکلات سیوا کول شي.
افغانستان نغي اوږي خو په منطقه کې باغي موجود دی خپل ملري نو یو خو پراتلون کې وخت چې افغانستان کې په زما په خیال دا یو ځات وی چې د اثرات د امن له حواله سره دې باندې به هم وي او د دې سره په پاکستان ته هم مشکلات سیوا شي ځکه چې هغه اوازونه یا هغه مرستې کوم چې د افغان طالبان یا د هغه سره د پاکستان د پاکیږي د پاکستان د هغه خلکو له خوا یا مختلفو ګوندونو له خوا نو دلته هم هغه مسلې جوړې دي.
د مارچ په میاشت کې په ماسکو کې تر سره شوی غونډه کې روس، چین، امریکای او پاکستان په افغانستان کې په جګړه کې بوخت ټولو ډلو باندې غږ کړی و چې د غلط روان تشدد کې د کیمرا ولی او په طالبانو یې زور ورکړی و چې خپل د سپرلي عملیاتو نه دی لاس اوچت کړي او د یو پرامنه لوزنامې ته دی ورسي او په افغانستان کې د سلورو لسیزو راسي روان جنگ دی ختم کړي. تیر کال دوحه کې د امریکای او طالبانو ترمنځ شوی امن لوزنامې او پرستو کې د امریکای صدر ولادیمیر جو بایدن دا اعلان چی امریکانی قوای با د ستمبر میاش پوری د افغانستان نروزی افغانستان کې د تشدد پیخو کې کمی اونلیدل شو او په حال کې د تشدد پیخو او هدفی وژنو کې نومیالی زنانه خبریالان او ترکی پسند خلک پنه خکړی شو او د دې هر څ لومړی شکمن طالبان ګڼل کیږي خو طالبان د دینا انکار کوي په افغانانو کې د امریکانی ځواکونو د غلطنه وتلو رستو په تشدد کې زیاتوالی راتلو پاړه هم اندېښنې لیدل کیږي. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
کوټې احتساب محکمې د بلوچستان میگا کرپشن په نامه 15 کاله مخکنی قضیه کې د بلوچستان د مالیه پخوانی سیکریټری مشتاق احمد رئیسانی او د مالی وزارت پخوانی سلاکار میر خالد لنګوتا د مالی فساد په تور د بند سزا ورکړې ده. د بلوچستان یاله د تاریخ تر ټولو لوی مالی فساد ته د 2014 کال په مې میاشت کې هغه وخت راپورته شو چې د قومي حساب ادارې یا نیب د هغه وخت ایالت سیکرټری خزانه مشتاق احمد رئیسانی ونیو او د هغه له کوره یې 80 کروڑ روپۍ او تر 3 کیلو زیات سره زر ترلاسه کړل. په دې اړه نور حال د حافظ شیرانی پر راپورټ کې اورئ.
په مالی فساد ککړ د بلوچستان یالت د مالی وزارت په خوانی سلاکار خالد لانګوت 2 کال 2 میاشتې او د مالی محکمې په خوانی سیکریټری مشتاق احمد رسانی ته عدالت 10 کال سزا ووروله. د کوټي په احتساب محکمه کې د سی شنبې په ورځ 15 کال په خوانی د بلوچستان میگا کرپشن په نامه قضیه کې د بلوچستان د مالی چارو په خوانی سیکریټری مشتاق احمد رسانی د مالی فساد په قضیه کې په 10 کال محکوم سو او د مالی وزارت په خوانی سلاکار میر خالد لانګو ته هم 2 کال 2 میاشتې د بند سزا واور ولسو. د بلوچستان یاله د تاریخ تر ټولو لوی مالی فساد د کال 2014 په مې میاشت کې هغه وخت راپورته سو کله چې د قومي احتساب بیرو یعنی د هغه وخت یالت سیکریټری خزانه مشتاق احمد رسانی ونیو او د هغه لکور څخه 80 کروڑ روپۍ او 3 کیلو څخه زیات سره زر ترلاسه کړ. د تفتیش په وخت شي د میونسپل کمیټې منګوچر منتظم سلیم شاه څخه د کراچۍ په ګرانبای سیمه ډي ایچ ایک شي ل یو عرب روپۍ څخه د زیات قیمت یو لس جایدادونه ترلاسه سی وو. منګوچر او د مچ په شاروالیو کې د سړک او نالیو د جوړولو لپاره ل ایالتي خزانه څخه 2 عرب 15 دیرس کرور روپۍ ورکول سوي وي چې په کې تورنو کسانو یوازې 10 کرور روپۍ پر کارونو لګولې او 2 عرب 25 کرور روپۍ په خپل جیبونو کې چولی. د همدې مالی فساد پر ضد د پلټنو او وککړو ته د قانوني سزا ورکول په موخه په 2013 کال فبروري کې په عدالت کې د قومي احتساب بیرو لور څخه مقدمه درج کړل شو. د کوټي احتساب عدالت ل 15 کالو پس په فساد ککړو ته سزا ووروله. د کیس یو وکیل اورنګزیب وډیوته داسې وویل:
میگا کرپشن سکندل کیس چې کوم کې 2016 کې نیو ریفرنس فایل کې یو هغه کې ملزمان چې هغه ټیم منیسټر خالد لنګو وو اور فائنانس سیکریٹری مشتاق رسانی، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ آفیس عبدالباسط فیصل جمال اور سلیم شاہ خلاف دا ریفرنس فائل سو. دا کیس پا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 1 کوئٹا کې وچلے دی.
وکیل اورنگزیب وای په دې کیس کې د مالیه د پخوانی سلاکار خالد لانګو خاص کس ټیکدار سہیل مجید شاه د عدالت تر فیصله وړاندې ونیپته د ځان خلاصولو لپاره 6.9 کروڑ روپۍ ورکړي او له مقدمه ځان خلاص کړ.
سلیم شاه په دې کیس کې بعد کې د نیب ډپارټمنټ سپلی بارګین وکي او خپل اماونټ جمع کړي او نیب د خپل ریفرنس سره ویستی
د مشتاق رسانی په شوولو د هغه وخت د وزیر اعلی صلاحکار خالد لانګو هم د بلدیات او د مالیه له محکمې څخه د میلیارډونو روپیو د فساد په تور ونیول سو. په همدې تور کې هغه لخپل دندې هم استعفا ورکړه. خالد لانګو په همدې کیس کې تروال لمخه 2.5 کال بند تیر کړی دی، نو ځکه په اوسنۍ فیصله کې عدالت د هغه د ننولو امر ورکړ. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
پینوانی اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره راتلونکي میاشت په جنیوا کې سره وګوري. ځینې جمهور غوښتونکو یا ریپابلیکنز په دغه پریکړې نیوکه کړې. د امریکا غږ د راپور له ارباب محمود علي څخه اوري.
وایټ هاوس د نهه پورس اویلی چې بایدن او پوتین به د جون په 14 نیټه یو بل سره ویني. وایټ هاوس همدا شان د دې لیدنې د جزئیاتو په تصدیق سره وویل چې دا به بهر ته د امریکا د صدر په هیڅ د جو بایدن د لومبي سفر په محل تر سره شي. صدر بایدن به په خپل دغه اولنی سفر کې برتانیې ته لاړ شي او هلته به د جی 8 یا د اتو غټو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو سره وګوري او بیا به د نیټو په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم سرخار برسلز ته سفر وکړي. د بایدن او وایند جن ساکی ویل د امریکا صدر او پوتین با په پراخو اهم مسایلو خبرې وکړي او بلدا چې امریکا غواړي د روس سره تعلقاتو کې د دې په وینا استحکام او پیشګوئی کېدنه بحال کړي شي. جو بایدن اول په اپریل میاشت کې له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د مخامخ لیدنې وړاندیز کړی و. هم هغه وخت د بایدن انتظامی په روس چارواکو باندې د پابندو لګولو آمادګي نیوله. د امریکا په خاني صدر ډونلډ ټرمپ با اکثر دا دعوی رد کولې چې ګنی روس په کال 2014 انتخاباتو کې د هغه کامیابیدو لپاره امداد کړی دی. اوسنی صدر جو بایدن د روس په وړاندې بل ډول دریس خپل کړی دی. که څه هم د ماسکو سره د بایدن تګلاره د ټرمپ د تګلارې سخته ده، مګر پوتین او بایدن څو میاشتې مخکې په دې اتفاق وکړ چې د دوه اټمي سوپر پاور ملکونو ترمنځ د جوهري وسلو د کنټرول تړون د 15 کاله نور وغځول شي. د امریکا د استخباراتي ادارو د معلومات په بنیاد بایدن دا دعوی لري چې روسانو د امریکا په کال 2020 صدارتي انتخاباتو کې هم مداخله کړې ده. امریکا دا دعوی هم لري چې د دې هیواد په اتو حکومتي ادارو کې د انټرنیټي حملو یا هیکینګ تر شا هم د روس لاس دی. بایدن په ټي وی کې د یوې مرکې په محل وویل چې د هغه په باور پوتین یو قاتل دی او دا خبره د سبب وګرځیده چې پوتین هم د امریکا په خانو او وسنو ستونزو ته اشاره وکړي، لکه په 13 پیړۍ کې د سپین پوستانو لخوا د مقامی امریکایانو وژنې نه یې واخله، بیا په 19 پیړۍ کې امریکا کې د غلام ساتنې رواج او د دې ملک په تاریخ کې د نسلي بې انصافۍ ستونزې. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویل د بایدن هغه د قاتل ویل خبرې دا وښوده چې بایدن د پوینا په یقین نه غواړي چې له روس سره تعلقاتو کې بهتري راولي. واشنگتن په دې دلیل هم په روس باندې سخت تنقیدونه وکړل چې ولې یې د حکومت سیاسي مخالف الکسی نووالنی په جیل کې اچولی دی. د بایدن انتظامیه د مارچ په میاشت کې په سو جګپړو او میانه د روس چارواکو او همداراز په شاوخوا 200 روسی کمپنو او ادارو باندې په دې دلیل پابندۍ ولګولې چې د کال 2020 په اگست میاشت کې په الکسی نووالنی باندې د زهرجنو موادو حمله شوې وه. کله چې بایدن د جنوري په میاشت کې د صدارت سوګند پورته کړ، هلته نووالنی د جرمني نه روس ته ستون شو، مګر د ستنېدو سره سمدستي گرفتار کړل شو. د بایدن انتظامی د اپریل په میاشت کې لس تنه روس سفارتکاران له امریکا وویستل او لسګونه روسی کمپنو او شهریانو باندې پابندۍ ولګولې. دا ګام په امریکا کې د هیکینګ یا سایبري حملو او په انتخاباتو کې د مبینه لاس وهنې په جواب کې واخستې شو. یو ورځ پس روس هم غبرګون وخد او امریکایي سفارتکاران دې وشړل. بایدن په کال 2020 کې د خپل انتخابي مهم په دوران کې روس د امریکا او د اتحادیانو امنیت ته تر ټولو ستره خطره وبلله او له پوتین سره یې د ټرمپ نږدې او تاوده تعلقات د کرکې وړ وګڼل.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
رونو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د صدر جو بایدن د امریکای د صدر جوړیدو نه پس وړونکو اهم سرکاري کارونو کې یو کار د پیرس په لوزنامه کې د واپس شاملېدو په دستاویزاتو دستخط کولو. دا لوزنامه غړو ملکونو ته غږ کوي چې خپل خپل ملکونو کې د زهرجنو ګیسونو اخراج راکب کی چې دا شان عالمی اوسط درجه حرارت د 2 ډیګرو نه لاندې حتی راکم شي کم چې د صنعتي انقلاب نه وړاندې د عالمی درجه حرارت نه پورته دی. او دا چې ټول ملکونه باید چې کوششونه وکړي چې دا درجه حرارت 1.5 درجه ته راوغورځي. خود امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو اوسنی تقریر کې ویلي دي چې مونږ چې شپږ کال وړاندې د پیرس د لوزنامې په وخت عالمی درجه حرارت لکم حد مقرر کړی وو، دنیا د هغې درجه حرارت د هدف په پوره کولو کې ناکامه را روانه ده. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې اوس مونږ ته معلومه شوې ده چې دغه هدفونه نه دي پوره کړی شوي. نن ورځ د ساينس په ترقی کې هیڅ شک نشته، خو موږ لبا چاپیریال کې د ګرموالي راتلو له سببه د ممکنه تباهۍ نه د ځانونو بچکولو دپاره عالمی درجه حرارت 1.5 درجه ته راغورځول لازمي وي. امریکا د گرین هاوس ګیسونو د اخراج د ټولو نه لوی دویم نمبر ملک دی او د دې مسلې په اوارولو کې زړه پورې کردار ادا کولی شي. خو ته زیاته کړه چې دا به هم کافي پرمختګ نه وي که امریکا سباله یعنی نږدې راتلونکي مستقبل کې د ګیسونو خپل اخراج صفر ته هم راکم کی، بیا هم به موږ چاپیریال کې د بدلون راتلو خلاف جنگ کې ناکام کیږو تر څو موږ چې د باقی دنیا د 50% د هرجنو ګیسونو د اخراج علاج نوي کړي. که موږ په دې کار کې پاتې راځو نو د دې به ډېر زیات مضر اثرات وي. خاغلی بلینکن زیاته کا کوم صرف د امن او د سلامتیا د معاملې په حواله خبرو وکړو نو چاپیریال کې ممکنه بدلون به دا مسله ډیره خطرناکه کوي. خاغلی بلینکن دا هم وی چې آب و هوا یا چاپیریال کې بدلون راتلل موجوده تنازع او جنگونه نور سیوا کوي او د نوو جنگونو او تنازع امکانات را پیدا کوي، خصوصا په هغو بنکونو کې چرته چې حکومتونه کمزوري دي او وسیلې کمی دي. د صلیبی احمر یا د ریډ کراس د معلوماتو تر مخه چاپیریال کې د بدلون راتلو کښاله سره مخ د شلو ملکونو ځینې دورس ملکونو کې د وړاندې نخونړي جنگونه روان دي. او اخیری خبره ده چې آب و هوا کې بدلون د خلکو خپل ملکونو نه نور ملکونو ته د کډو کولو هم یو لوی سبب دی. په کال 2020 کې بحری اوقیانوس کې 14 سمندري طوفانونه راغلی وو چې دین اوران دی مثال نشته. دې طوفانونو وستی امریکا په خصوصي توګه ډیره بده بده وغلی ده. کله چې قدرتی آفتونه داسې خلک وهي چې د وړاندې نه پنيسته کی او بدمنه کی جون تیری، نو دا قدرتی آفتونه هغوی خپل زینونه په کډه کولو او د جون تیرولو د پاره د خو زینو په لټون کولو مجبور کی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل وینا په دې ختم کا چې د صدر بایدن او د نائب صدر کملا هیرس حکومت به د چاپیریال د مسلې د اوارولو د پاره دومره سکی چې د امریکای په تاریخ کې به بل یو حکومت دومره سو نیوی کړي. دوی چې زمونږ په حکومت کې هر یو اهلکار او د امریکني قام هر وګړي د وړاند دین دی کښاله ته د ورغاړه کېدو د پاره راپورته شوی دی. یقینا چې زمونږ مستقبل زمونږ په موجوده فیصلو اړه لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
نوریدونکو د ډیوی سارانی خبرونه باندې دې پاتې راشي. د ډیوی تر مخمنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس پارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.